ضد د بیانونو په خبرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته ورجست دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. پلغمان کې تر ډلایزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان ولی ویلي چې سلطنت ځایي نظامی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته چول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د وی الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړ شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې ورستۍ راپور اخلو. په پاکستان کې له فساد سره د مبارزې یو لوړ پوړی چارواکي غزال حارث له خپل دندې استعفا وکړه. د جمهوریت ریاست د څارنې ادارې په خوانی مشر غزال حارث پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دوه وری استعفا نه د منل سوي نو یې خپل دنده پرې شو ده. هغه څرګنده کړې چې په فساد کې په یو ډوب هیواد کې له فساد سره مبارزه خطرناکه ده.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د څارنې ادارې مشر غزال حارث د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې خپل دندې پریښي ده. غزال حارث د خپل دندې د پریښودو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دندې ورسته له هغې پریښي چې دوه ځلې استعفا ونه منل شوه. هغې همداراز لیکلي چې له فساد سره مبارزه په یو داسې هیواد کې چې تل له پراخ فساد نه رنځېږي ډېر سخت او خطرناک کار دی. غزال حارث د خپل دندې پر مهال له ډېرو ستونزو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې وتوانېږي له فساد سره د مبارزې په برخه کې واحد لیدلوري ته ورسیږي. په تیرو شلو کلونو کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو دولتي ادارې مشري کوله. غزال حارث د 1990 کال د زمري په 19مه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د جمهوریت ریاست د سارنې د نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکل شوې و. هغه په کابل ولایتونو کې لزګونه لوړپوړي چارواکي د فساد په بیلابیلو پیښو په تیره د کورونا وایروس سره د مبارزې د بودیجې په برخه کې په فساد کې د ښکېلتیا له امله د طرحو په جوړولو سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل. له هغې وروسته په تیر منی کې غزال حارث د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو څیړنیز راپور کې ولسمشر غنی ته د هغو نږدې چارواکو په ډله کې راغله چې د یو نویم کود د بودیجې ډیره برخه یې لګولې وه. د دې راپور پر اساس میرمن حارث له دې پیسو څخه نږدې 2 میلیونه افغانۍ د کور په کرایه، د دسترخوان په لګښت او نورو امتیازاتو لګولي، خو هغې وروسته دا تورونه رد کړل. د جمهوریت ریاست د څارنې د دفتر مسولان او د غراز جمهوریت ریاست له دندې د غزال حارث د غوښتلو په اړه څه نه وایي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشمدې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د رادیو ټلویزیون د پخوانیو سندرغاړو په استازیتوب جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه وکړه هغو سندرغاړو ته چې اوس سپینګیری شوي او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 1000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې ډېره موده کېږي چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. دغه موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د افغانستان مشهور او پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی خپله ستونزه په خپله ووایي او ورپسې به له بل مشهور سندرغاړي عبدالحمید کنداری سره وغږیږو. داده جمعگل خوشخوی
کل خودم دادم تو مونگ داده صاحب چه مونگ و بیش نفر و نرمندان تا داده وزیران و شورا هم تصدید کرده و جا مونگ پخواه خوش صاحب دا اداری امور دا خواه مونگ تا دا معاشون را کل داده و بیش تپخانی و نرمندان و پوست جا پروس کل دیشی را نکل صاحب مگه موضوعات صاحب چه دا وزیر دا مالی اسبقم صاحب لارا و مونگ تا دریز میاش تنخواه را کلی نوری را نکلی صاحب هم داستی ما یوس پاتې سولو صاحب اوس موږ دا د معاشو موضوع د ملي راډیو د بودیجې سره مدغم کړی ده صاحب نو چې موږ هر وخت پوښتنه کوو دا په مالیه کې بنده ده هېڅ د مالیې نه راخلاصېږي نو صاحب موږ حیران پاتې یو څنګه وکړو اوس ټول مریضان هم دي استاد ایوب هم مریض دی سلام لوګری هم مریض دی امانی هم مریض دی صاحب اکثریت هنرمندان مریضان دي صاحب نو زمونږ چې هر وخت پوښتنه کوو موږ ته وای وای په مالیا کې پروت دی صاحب اوس مالیه زمونږ کار نه راخلاصوي
هنرمندان خو داسې ډېر دي په افغانستان کې څنګه د ویش کسانو ته تنخوا ورکوي او نورو ته نه
دا خو هغه کسان دي صاحب چې پخوا په ملي راډیو کې قرارداد درلود او اوس دوی زاړه شوي دي سپینګیري دي او ځینې هم مریضان دي صاحب
یعنی بل عاید نه لري
نه نه دوی خو بل عاید نه لري لکه دوی نه اوس څوک چرته بیایي صاحب نه څوک په دوی باندې سندرې وایي نه څوک خپل محدلونه پرې تازه کړي ټول هغه عبدالحمید قنداره هم بېچاره مریض دی صاحب
راډیو ټلویزیون څه وایي چې دا مشکل کوم ځای کې دی چې دا ستاسې معاشونه نه درکوي
مشکل صاحب وایي مونږ لېږلی دی مالیې ته او د مالیې نه صاحب تر اوسه پورې هېڅ جواب نه دی راغلی او مونږ مدغم کړي یو په خپله بودیجه کې صاحب
نو چې بودیجه کې مدغم کړي یستئ ستا په خبره نو بودیجه به ورته راغلي که نه ولې نه اجرا کوي
نو خو تر اوسه نه ده راغلی صاحب هېڅ زمونږ معاشونه معلوم نه دي صاحب
وزارت مالیې ته تاسې مراجعه کړې ده دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې
نه نه وزارت مالیې ته مونږ مراجعه نه ده کړې صاحب ملي راډیو د بودیجې امیر هم دا خبر کوي چې ستاسې مسله مونږ لېږلې ده
نو مونږ چا سره خبرې وکړو چې دا مشکل
تاسو د مالیې سره خبرې وکړئ چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب
قلات هم څنګه دي چې دا عاید هم نه لرئ او دغه ښادۍ خوشحالۍ ته هم نه ځئ مشکلات هم څنګه دي اقتصادي
مشکلات هم دا دي صاحب چې د کور تشت سامانو ټول مو خرڅ کړ او اوس څوک قرض هم نه راکوي صاحب
ښه ستاسې مشکل به ورسوو
شکر ډېره مننه
اوس به عبدالحمید کندهاری هم خپل ستونزه ووایي
مشکل زما دا شی دي چې دا موږ په هنرمندان کې پخواني هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسې داسې هنرمندان ورته وایي مثلا د دې وطن هغه هنرمندان چې وینې خپل د وطن وینې هغه اسې داسې سندرې مسافرې دي دا غریدې چې ده د پخواني هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده یو ګیله به ویلي د دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم د ریډیو څخه ووایم پیشنهاد یو کچې تاسو میر خامخا باید تاسو دغه سي تفاوض وکړي
تاسو قراردادونه لرل
موږ قراردادونه درلودل صاحب د میاشتې په مدت به اهنګونه ویلې او وخت زموږ مشکل اوس دغه شی دی ورو صاحب چې دغه پروګرام دغه پې موږ ته راواله کړي دي په سیزان او دیا کې هغه داسې منظور کړي چې تر هغه ساعته چې دوی پکې مدیوار کړی
مش کې د تنخواه ورکړل شي هر مې
بله بله چې د دوی ویني دا تفاوضونه چې دی لږ دي چې د دې سبي خلک دي دوی بشارګان کم قدرت او کم وس نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومه وشي دا یې د یوې خوا بیکاري ده دی ګرې سبي چې ځوان وي هر څه در سره کوي چې سپین ږیري سې د خلکو د یاده وځي محترمانو بې کوري د یوه خوا څخه در په درې د بلې خوا څخه د کور شته او نه کاني شته او نه ډوډۍ شته هر څه خرڅ کوو بې خوا و خوا ته کوو یو رقم زموږ لپاره شرم دی غیرت دی اوس که مثال ورته په بازار کې فقر وکړو یا لاس ونیسو یا د ادارې عمر لپاره بدنامي ده د ستاسو فرهنګ لپاره بدنامي ده د مشرانو لپاره بدنامي ده
اصلي مشکل دا دی چې دا تنخواه اوس نه درکوي که څنګه معطل کړي
دغه تنخواه نه راکوي نه د وزارت مالیې څخه مشتملې اطلاع راکوي او نه دوی موږ ته رښتیا وایي اوس دغه دا زره روپۍ چې موږ ته رانکړي نو موږ څه وکړو کومې خواته لاړو
دا مشکل به ورسوو وزارت مالیې پورې به یې ورسوو دغه موضوع مو د مالی وزارت له ویاندویانو سره شریکه کړه خو هغوی په دې حصه کې خبرې ونه کړې بیا مو دغه موضوع د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند ښاغلي صابر محمد سره شریکه کړه ښاغلی محمد د ښاغلي جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری ستونزه به مو اورېدلې وي دوی وای هغه میشتنی تنخواه چې حکومت دوی ته ورکوله ډېره موده کېږي چې نه ورکول کېږي، په دې حکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پلان یا تصمیم څه دی؟
ډېر زیاته مننه. پخوا دغه پروسه تر ډېره بریده ملي راډیو تلویزیون مخې ته وړل، او هغه وخت کې ملي راډیو تلویزیون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په شوکات کې و، په اداري